باشد.
د اتو بجو د خبرونې تر شر اغلاس تر نوه بجو د خبرونې په خبری برخه کې ګڼ مطالب راغونډ سوي. نن دوشنبه ده، د مرغومي اجدې شپږمه د دسمبر 28مه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې ماشومان بیرانیو مرستو ته اړتیا لري.
موږ له خپل یوه ډېر ښه ګرځندوی صحي او د خوړو متخصص ټیم سره یو. زموږ دا ډول ټیمونه په ټول هیواد کې ګرځي او له هغو میندو او ماشومانو سره ګوري چې اساسي روغتیایي خدمتونو او مرستو ته لاسرسی نه لري.
نن د مرغومي یا جدي شپږمه ده چې پر دې ورځ پخواني شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل کړی و. یو ځانګړی راپور په دې مناسبت خپرو
چې دا بعد سلسله متاسفانه بیا ډېره زیاته وغځېده او موږ یې د اثراتو نه نن ورځ هم نه یو خلاص شوي.
پکتیا کې په سلګونو بېوزلو ماشومانو ته د وړیا زده کړو امکان برابر شوی. په بهرنیو مسایلو کې د روسیې ولسمشر خبرداری ورکړ چې که د امنیتي تضمینونو غوښتنې یې ونه منل سي، مسکو به پر نورو انتخابونو غور وکړي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو پروګرام اورېدلی سئ. د پنجشیر ګڼو اوسیدونکو د یوه ځوان تر وژل کېدو وروسته اعتراض وکړ. په کندهار کې د شیعه‌ګانو د یوه جومات ملا امام له دریو نورو لمونځ کوونکو سره ټپي سوی. د هغو وویشتو کسانو مړي چې هڅه یې کوله له مدیترانې سمندرګي تیر او ځنونه اروپا ته ورسوي، د لیبیا په لویدیز ساحل کې وموندل سول. د پنجشیر لسګونو اوسیدونکو تر بیګانه وخته د یوه ځوان د وژل کېدو په غبرګون خپل اعتراض ته دوام ورکړ. اعتراض کوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو وسلوالو د یکشنبې په ورځ د محمد اقا په نوم یو ځوان په ډزو وژلی. د پنجشیر د امنیه قمانداني د امنیت امیر عبدالحمید خراسانی د معترضانو منځ ته ورغلی او ډاډ یې ورکړ چې پیښه به څېړل کېږي.
د وژنې یا ځپنې امر د مشرانو لخوا نه دی شوی. هر څوک چې په خپل سر هر جنایت وکړي نیول کیږي او سزا ورکول کیږي.
په پنجشیر کې که هم تر څو اونیو پورې د طالبانو او د مقاومت ډلې جګړه روانه وه، خو دا لومړی وار دی چې د دې ډلې تر واکمنۍ وروسته دومره کسان په مظاهره راوځي. په کندهار کې د شیعه‌ګانو د یوه جومات ملا امام او درې نور لمونځ کوونکي د چړې په ګزرونو ټپیان سول. یوې سرچینې چې نه غواړي نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته ویلي، پرون یکشنبه د کندهار ښار د لومړۍ حوزې د شیعه‌ګانو اړوند د امام علي په جومات کې یو کس د مبشین تر لمانځه وروسته د دې جومات پر امام یاسین سروري د چړې په وسیله برید کړی او هغه یې ټپي کړی. د سرچینې په وینا نورو لمونځ کوونکو د امام د ساتنې هڅه وکړه چې پر هغوی هم بریدګر ګزارونه کړي او درې تنه یې ټپیان کړي. بریدګر نیول سوی او د طالبانو مسؤلانو ته سپارل سوی. په کندهار کې د طالبانو حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. که څه هم د دې پیښې انګیزه تر اوسه معلومه نه ده، خو تر دې مخکې په کندهار کې د شیعه‌ګانو پر یوه جومات په انتحاري حمله کې لسګونه کسان مړه او ټپیان سوي وو چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی وو. تر هغې پیښې وروسته په کندهار کې د شیعه‌ګانو د جوماتونو امنیتي تدابیر سخت سوي دي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي چې د نورین خصوصي ټلویزیون د امتیاز خاوند محمد عارف نوري ظاهراً د طالبانو لخوا په کابل کې نیول سوی. دغې ټولنې په یوې اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی نوري پرون ماپښین د کابل په کارتې پروان کې له خپله کوره بېول سوی چې تر اوسه یې د برخلیک په اړه معلومات نسته. د آزادو ژورنالیستانو ټولنې د دغسې پیښو له کابله اندېښنه ښولې او د محمد عارف نوري د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. طالبانو د دې موضوع په اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د هغو وویشتو کسانو مړي چې هڅه یې کوله له مدیترانې سمندرګي تیر او ځانونه اروپا ته ورسوي، د لیبیا په لویدیز ساحل کې وموندل سول. د لیبیا د سرې میاشتې ټولنې پرون وویل چې د دغو ډوبو سوو کسانو مړي د اوبو څپو ساحل ته رسولي. د لیبیا سرې میاشتې ویلي چې درې نور کډوال ژغورل سوي او د لټون عملیات روان دي. ښایي د دوی کښتۍ د لیبیا سواحلو ته نږدې ډوبه سوي وي. لیبیا چې له یوې لسیزې راهیسې له شخړو او بی قانونی سره لاس او گریوان ده. د هغو کډوالو له عمده لارو ګڼل کیږي چې د افریقا او منځني ختیځ له بېوزلۍ او کورنۍ جګړې څخه د ښه ژوند په هیله غواړي ځانونه اروپا ته ورسوي. دغه پناه غوښتونکي د قاچاقبرانو لخوا په وړو رابړي کښتیو کې د اروپا ساحلونو ته په خورا خطرناک سفر وړل کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي چې یوازې سږ کال 1.5 زره کسان په مدیترانې سمندرګي کې ډوب او مړه سوي دي. د ایران قضایي چارواکو عیسوي بندیانو ته اجازه ورکړې چې د کرسمس د جشن په مناسبت له خپلو کورنیو سره لس ورځې تیرې کړي. دا د عیسوي اقلیت په اړه د ایران د اسلامي جمهوریت یو نادر عمل ګڼل کیږي. د میزان په نوم د قضایه قوې ویبپاڼې پرون یکشنبه لیکلي چې دا پریکړه د نوي 2022 میلادي کال د پیل او کرسمس له کبله سوې ده. ویبپاڼې زیاته کړې چې د قضایه قوې مشر غلام حسین محسنی اجایی په ټول هیواد کې چارواکو ته سپارښتنه کړې چې عیسوي بندیانو ته دا ډول رخصتي ورکړي. څرګنده نه ده چې دا لس ورځې به کله پیلېږي او څومره بندیان به له دغه فرمان څخه ګټه واخلي. خو میزان ویبپاڼې لیکلي چې په دې رخصتۍ کې د امنیت په ګډوډولو، سازمان سویو جرمونو، سړي تښتونو او وسلولو غلاو او په اعدام محکوم سوي کسان نه دي شامل. د ایراني عیسویانو اکثریت ارمنیان دي چې د جنوري پر شپږمه خپل کرسمس لمانځي. عیسویان د ایران د 3.8 میلیونو وګړو له سلو څخه نږدې 1% جوړوي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر حزب الله ډلې تور ولګوه چې د یمن له حوثي یاغیانو سره پر سعودي عربستان د میزایلو په توغولو او د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې مرسته کوي. د دغه ائتلاف په خبره د لبنان او ایران لخوا د حزب الله افراطي غورځنګ ملاتړ کیږي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ویان ترکی المالکی پرون خبرلانو ته وویل د ایران لملاتړه برخمن حوثي یاغیانو د صنعا هوایي ډګر نظامی کړي او پر سعودي عربستان یې د حملو لپاره کاروي، خو حوثي یاغیان دغه تور ردوي. ترکی المالکی رسنیو ته هغه ویډیوګانې هم وښودې چې د په وینا د صنعا په هوایي ډګر کې د ایراني او د حزب الله د ماهرانو مرکزونه شي او حزب الله په کې د ادعا له مخې حوثي یاغیانو ته د بمی حملو او د بی پیلوټ الوتکو د کارونې مهارتونه شي. د دغه ویډیوي تصاویرو کاروالی او د مالکی دغه ادعا د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید سوی. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف دغه ویان وایي له 2015 میلادي کال راهیسې حوثي یاغیانو پر سعودي عربستان 430 بالستیک توغندي او په وسلو سمبالې بی پیلوټ الوتکې توغولي او د سعودي عربستان 950 وګړي یې وژلي دي. او پتلوتلو کې د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره ملي لوبډله نن د هند له لوبډلې سره مسابقه لري. دا لوبه په دوبۍ کې ده چې د افغانستان پر وخت پر 10 بجو پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د دې لوبې ګټونکی ټیم تر ډیره پورې بل پړاو یا سیمی فاینل ته د تلو چانس ترلاسه کوي.
افغان لوبډله هڅه کوي چې له دې سیالیو مخکې پړاو سیالۍ ته لاره پیدا کړي، نو انشاءالله چې په بشپړ چمتووالي سره به د هند پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي. نو هر هغه لوبډله چې په دې لوبه کې بریا ترلاسه کړي ډېر چانس دی دې شته چې مخکې پړاو ته لار پیدا کړي.
تر 19 کلونو د کم عمره ملي ټیمونو آسیایي جام لوبې په متحده عرب اماراتو کې د اتو لوبډلو په ګډون د دسمبر 23 نیټې دوام کوي. افغانستان پاکستان ته یو لوبه بایللې خو له کوربه هیواد متحده عرب اماراتو څخه یو لوبه په لوی توپیر ګټلې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ته د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په ټول افغانستان کې ګرځنده روغتیایي ډلې له اړو ماشومانو او میندو سره مرستې کوي. د دې ادارې د بیړنیو خدماتو د ټیم مسؤلان وایي چې افغان ماشومان حیاتي مرستو ته اړتیا لري او په کار ده چې ټولې اړتیاوې یې پوره سي. یونیسف اټکل کړی چې کال ته به له هرو 2 افغان ماشومانو یو یې له خوارځواکۍ سره مخامخ وي. صفي الله ستانکزي په دې اړه تفصیل برابر کړی.
د کندهار په یوې لرې پرتې کلیوالي سیمه کې د یونیسف په ګرځنده مرستندوی صحي ټیم باندې لسګونه میندې او واړه ماشومان ورټول دي. د ګڼو ماشومانو رنګونه پیکه ښکاري، کافي خواړه نه لري او له ډلې یو نیم په خوارځواکۍ اخته دي. د کندهار د سیمې ته د یونیسف له ګرځندویه ټیم سره د دې ادارې د بیړنیو خدمتونو د ټیم غړي ماریکسی مرسادو هم ورغلې. هغه وایي
موږ له خپل یو ډېر ښه ګرځندویه صحي او د خوړو متخصص ټیم سره یو. زموږ دا ډول ټیمونه په ټول هیواد کې ګرځي او له هغو میندو او ماشومانو سره ګوري چې اساسي روغتیایي خدمتونو او مرستو ته لاسرسی نه لري. موږ نیم ساعت دلته تیر کړل او دوه داسې ماشومان رو پیدا کړل چې له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. دا پیښې ژوند تهدیدوي او ژوند ژغورونکې مرستې ته اړتیا لري.
ماریکسی وایي د یونیسف له سیاره ګرځندویه صحي ټیمونو سره د خوارځواکو ماشومانو د سمدستي تغذیې بستې موجودې دي او په اړمنو یې ویشي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف اټکل کړی چې کال ته به یعنی 2022 کې به له هرو دوو ماشومانو یو تن په خوارځواکۍ اخته شي. د راپورونو له مخې د ژمي په راتلو سره په ټول افغانستان کې خلک د خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي چې په نتیجه کې لویه برخه ماشومان هم اغیزمنیږي. په خوارځواکۍ سربیره چې میلیونونه افغان ماشومان ګواښي، د یونیسف د راپورونو او ارزونو په اساس د بشري وضع په خرابېدو سره په دغه هیواد کې یوازې سږ کال د شریا سرخکان 6,000 قضیې ثبت شوي. په دې سربیره سینه او بغل، نس ناستې او ګڼې نورې ناروغۍ هم د افغان ماشومانو ژوند ګواښي. اټکل شوی چې 23 میلیونه افغانان له لوږې سره مخ وي او که عاجلې مرستې ورسره ونه شي ښایي په دغه هیواد کې انساني ناورین رامنځته شي. د یونیسف د بیړنیو مرستو د ټیم غړي ماریکسی مرسادو وایي باید د اړمنو ماشومانو ته د مرستو په رسولو کې د یونیسف او نورو مرستندویو ادارو ممکنه لاسنیوی وشي.
موږ هر څه چې په وس کې مو وي ترسره کوو یې څو په ټول افغانستان کې ماشومانو ته ژوند ژغورونکې مرستې ورسوو او په خپله هم اعظمي همکاري ته اړتیا لرو.
د ملګرو ملتونو سازمان د 2022 کال په مخه له اړمنو افغانانو سره د بشري مرستو د رسولو لپاره له تمویلونکو بنسټونو او شتمنو هیوادونو د 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. دا ښایي د دغه سازمان لخوا له یو هیواد سره د بشري مرستو یوه له لویو غوښتنو وي چې وړاندیز یې شوی. افغانستان چې اقتصاد یې په بهرنیو مرستو متکي و د اګست له نیمایي راهیسې وروسته له هغه له سخت اقتصادي او بشري بحران سره مخ شو چې د طالبانو په بیا واکمنېدو له دغه هیواد سره بهرنۍ مرستې تر ډېره محدودې شوې.
کابل کې د افغان جاپان روختون ډاکټران وایي چې ډېر ژر به دغه روختون د کورونا د تشخیص کیچونو له کمښت سره مخامخ شي چې په نتیجه کې به دوی ونه کولای شي چې په کورونا وایرس اخته کسان تشخیص کړي.
کورونا یو مرض دی او ورځ په خبرو
دا سلیم غږدی. هغه وایي
پخوا ما هم ماسک کړو خو اوس خلک ته ګورم هغوی ماسک نه کړوي او ځینې کسان هم که ماسک کړوي هغه ټول خزینه دي، هغه کسان دي چې غواړي حجاب مراد کړي.
خو داسې هم نه ده چې ټول خلک دا کار نه کوي. شته یو شمېر کسان چې خپلې او د نورو روغتیا ته متوجه دي. د دوی له ډلې یو هم بریالی دی.
زه خلک وینم چې کورونا وزي عمومي مراکزو ته ځي او ماسک نه لګوي. دې خلکو کې زه یم چې ماسک لګوم او باید همراهي وکړي سره چې ماسک ډېر ښه شی دی او د کورونا د مخنیوي لومړی او اسانترین لاره هم دا ماسک لګول ده.
دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ په کچه د کورونا ویروس خپرېدل د پراختیا په حال کې دی. په ځانګړي ډول نوې بڼه یې اومیکرون چې وایي پر واکسین کړو هم زورور دی. په ورته وخت کې د کابل په افغان جاپان روغتون کې یو شمېر ډاکټران وایي ډېر ژر به دغه روغتون د کورونا ویروس د تشخیص کیټونو له کمښت سره مخ شي. ډاکټر میرنۍ برادزی آزادی رادیو ته وایي
مراجعین هم زیات شوي دي او د سفر لپاره هم موږ ټیسټونه ورکو. ممکن موږ دغه کیټونو د کمبود سره مخ شو. که چیرته موږ دغه کمبود سره مخ شو تاسو ته بهتره معلومه ده چې تر اوسه پورې هیڅ صحي سازمان په دې برخه کې همکاري نه ده کړې. نو که د کمبود سره مخ شو نو موږ به د دې غټ ناورین سره په دې مخ شو چې موږ به نشو کولای چې د کورونا مریض د دې تشخیص په وخت باندې ځکه موږ به هغه کیټ نه لرو چې هغه ورته تشخیص کړو.
خاغلی برادزی هم اندېښنه ښیي. یوایي په کابل او ولایتونو کې خلک روغتیایي سپارښتنې سمې په پام کې نه نیسي چې دا د کورونا ویروس د لا خپرېدو لامل ګرځي. حتی مو وکړه د کیټونو د کمښت د ستونزې په اړه د افغان جاپان روغتون د دې ډاکټر د اندېښنې په تړاو د عامې روغتیا مسؤلین هم وپوښتو. خو د دغه وزارت ویاند جاوید حجیر له ژمنې سره سره د دې راپور تر خپرېدو پورې ځواب رانه کړ. خو پرون ماخوستن نوموړي آزادي رادیو ته ویلي وو چې د کورونا ویروس نونس تازه پیښې ثبت کړي دي. خاغلی حجیر آزادی رادیو ته وویل چې د نږدې زر تنو لازمایښته وروسته څرګنده شوه چې د نونس تنو کورونا مثبته ده. د نوموړي په خبره لنو نس پیخو لس په هرات، دوه په کابل، دوه په کندهار، دوه په میدان وردک، دوه په غزنی او یوه په کونړ کې ثبت شوی ده. د روغتیا وزارت ویان دا هم وویل چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د کرونا د اومیکرون بڼه نه ده ثبت شوې. د دغه وزارت د معلوماتو پر بنسټ سږکال د اګست له میاشتې تر اوسه پورې د کرونا نږدې 410 پیښې ثبت شوي او تر 180 ډېر کسان ورڅخه مړه شوي دي. خو باور کېږي چې په افغانستان کې د کرونا پیښې تر دې ډېرې وي چې اکثره نه ثبتېږي. د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د روان میلادي کال له پایل تر دې دمه په افغانستان کې 105,318 کسان په کرونا وایرس اخته شوي چې له ډلې 2,310 تنه مړه شوي دي. دغه شان په دې هېواد کې د کرونا ویروس د واکسین له تطبیق وروسته نږدې 4,000,000 خلکو واکسین کړی دی.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اوس به اسدالله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ډیلی ریکارډ ورځپاڼې چې له سکاټلند څخه خپریږي په افغانستان کې د مرګ له ګواښ سره د 15 ماشومانو د مخامخېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. دغې ورځپاڼې له دې مقالې سره په خوارځواکۍ د 2 اخته ماشومانو عکسونه هم خپاره کړي چې ځینو روغتیایي مرکزونو ته د لومړنۍ درملنې په موخه لیږدول شوي دي. د لیکنې په پایل کې راغلی له افغانستانه په اګست میاشت کې د لویدیځو ځواکونو تر وتلو وروسته دغه هیواد له یو بحران سره لاس او ګریوان دی چې بهرنۍ مالی مرستې بندې شوي او سخت ژمی هم په مخ کې دی. لیکوال زیاتوي په داسې حال کې چې د شنبې په ورځ موږ د کریسمس په مناسبت د ماښامنۍ د خوړلو لپاره سره راغونډ شوي وو. په جګړه ځپلي افغانستان کې ډیر لږ خلک پوهېدل چې نیمه نړۍ د کریسمس جشنونه لمانځي. ډیلی ریکارډ د مرستندوی ادارو په حواله ویلي چې په افغانستان کې تر 2,000,000 زیات کسان له قحطۍ سره مخامخ دي او 15 ماشومان ښایي په راروانو دریو میاشتو کې د خوارځواکۍ له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ شي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویلي په افغانستان کې وضعیت دومره هم خراب نه دی څومره یې چې نړیوال په اړه اندېښنې لري. ډیلی میل ورځپاڼې چې له بریتانیا خپریږي پرون د طالبانو لخوا پر نویو محدودیتونو لیکنه خپره کړې ده. د طالبانو د امر بالمعروف نهی عن المنکر جلب او جذب او سم شکایاتو وزارت د شنبې په ورځ موټر چلوونکو ته په شپږو فقرو کې یو لړ سپارښتنې کړې دي. په دغو سپارښتنو کې په موټرو کې پر موسیقۍ بندیز او موټرو ته د هغو ښځو نښې ژول شامل دي چې محرم ورسره نه وي او د سفر اندازه یې 45 مایل وي. په موټرو کې د نشئی موادو پر کارولو بندیز او د لمانځه پر وخت په مناسب ځای کې د موټر درول او د ګیرې په باب خلکو ته توصیه هم شامله ده. ډیری میل د فرانسې خبری آژانس په حواله لیکلي په ټولنیزو شبکو کې دغه توصیه په داسې حال کې خپرې شوې چې د طالبانو دغه وزارت څو اونۍ مخکې په ټلویزیوني ډرامو کې پر ښځینه ممثلانو بندیز اعلان کړی و. دغه وزارت د ټلویزیونونو ښځینه ویاندویانو ته سپارښتنه کړې وه چې د خپرونې وړاندې کولو پر مهال حجاب په بشپړ ډول رعایت کړي. د ورځپاڼې په لیکنه د حجاب رعایتولو غوښتنه داسې مهال کیږي چې په افغانستان کې اکثریت ښځې له وړاندې اسلامي حجاب کاروي. له کله چې طالبانو د اګست په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې په ځانګړي ډول یې پر ښځو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. دغې ډلې ژمنه کړې وه چې واکمني به یې د دوی د نویمو کلونو په څیر شدیده نه وي. طالبانو له 1990 څخه تر 2001 کال پورې په خپل لومړنۍ واکمنۍ کې هم ګڼ محدودیتونه لګولي وو چې د ښځو پر کار او د نجونو پر تعلیم بندیزونه هم پکې شامل وو. د ډیلی میل په لیکنه اوس هم د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې نجونې له شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري او پرون د دغه محدودیت 100 ورځې پوره شوې. طالبانو له لومړیو ورځو ویلي چې د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم په اړه پر یوه لایحه کار کوي چې له مخې به یې ښځو ته د شریعت په چوکاټ کې د کار او ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه مساعده شي. پر دې ژمنې میاشتې اوړي خو په عملي برخه کې د کوم پرمختګ څرک نه لګیږي.
اوسم د جدي د شپږمې په مناسبت ځانګړی راپور. طالبان د جدي شپږمه په افغانستان کې د پخواني شوروي ځواکونو د یرغل ورځ غندي او دا ورځ د افغانستان لپاره توره یادوي. بلخوا ځینې پخواني جهادي څیرې هم دا ورځ غندي او په افغانستان کې د 4 لسیزو د جګړو پیلامه بولي. سیاسي شنونکي بیا افغانستان ته د شوروي ځواکونو د راتګ عوامل بېلابېل یادوي. نن د جدي شپږمه پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د یرغل له ورځې سره برابره ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
چتیش پګما پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل د یو زرو درې سوه او اته پنځوسم لمریز کال د جدیش پګما په افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل له ورځې سره برابره ده چې سږ کال یې دوه څلوېښتمه کلیزه ده. د سرو پوځونو د یرغل د ورځې په اړه طالبان او پخواني مجاهدین یوه خوله دي. دوی د جدي شپږمه غندي او په افغانستان کې د جګړو پیلامه ګڼي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ورځ د افغانستان لپاره توره ورځ وه او د موږ د دې اوس څلوېښت کلنې غمیزې بنیاد هم د دې نقطې نه و ځکه نو دا ورځ د غندنې ده او افغانان د دې ورځې نه نفرت لري او کوشش کوي چې بیا داسې ورځ په افغانانو باندې رانشي.
پخوانی مجاهد کریم خرم هم د دغې ورځې په اړه ورته نظر لري.
په افغانستان کې د بهرنیو د مداخلې او د بهرنیو د پوځیانو د مداخلې پیلامه وه چې دا بعد سلسله متاسفانه بیا ډېره زیاته وغځېده او موږ یې د اثراتو نه نن ورځ هم نه یو خلاص شوي.
د ښاغلي خرم په تازه کتاب څلوېښت کاله په توپان کې چې په دې وروستیو کې چاپ شوی دی د جهاد د دورې خاطرې پکې دي. په افغانستان کې د پخواني شوروي د ځواکونو د یرغل په ترڅ کې د حفیظ الله امین په مشرۍ نظام رنګ او ببرک کارمل واک ته ورسول شو.
باید اظهار داشت که امین خائن و باند جنایتکار و خون ریزش جنایات بزرگ را علیه مردم نجیب ما، علیه دین و معتقدات مقدس دینی مردم ما، علیه رسوم و عنانات پسندیده اقوام ملیتها و خلقهای شریف کشور ما مرتکب شدند.
امین د خلق گند و کارمل د پرچم گند مشران بود. دا دواره گندونه د خلق دموکراتیک گند په نوم یوزای او د یو زرو درې سوه و پنځوسم کال د ثور په اومه نیټه یې د سردار محمد داود خان جمهوری نظام رنګ کړ. یو شمیر افغان سیاسي شوونکي پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل په اړه بیلابیل نظرونه لري. سیاسي شوونکی او هغه مهال خبریال فاروق فردا وایي
د جدي د شپږمې نیټې مسله چې په هیواد کې د روسانو د مداخلې مفهوم ارائه کوي راګرځي د خلکو د ډیموکراټیک ګوند خپل منځي اختلافاتو باندې چې په نتیجه کې د ګوند یو اړخ د حذف او ځپلو په موقع کې قرار نیسي او له بله پلوه بېل دي چې د افغانستان داخلي وضعیت او د مخالفو ډلو د تشکل مسلې ته پاملرنه وشي د ګوند رهبر سره نامنصفانه چلند کی. په دې توګه له بهره د شورویانو د پښې د غځولو زمینه یې برابره کړله چې تر اوسه پورې زموږ په وطن کې د جګړې د یو د عطف د نقطې په توګه دوام موندلی دی.
خود دې تر څنګ د همبستګي نهضت ګوند مشر اسحاق ګیلانی بیا وایي که داود خان خپل د واکمنۍ په مهال د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنو لپاره یوه نیټه ټاکلی وای دیموکراتیک ګوند واک ته نه رسېده او د دې ګوند د واکمنۍ تېروتنو به د روسانو د راتګ لپاره زمینه سازي نه کوله. د ښاغلي ګیلانی په باور دغه تېروتنه د دې لامل شوه چې افغانستان تر دې مهاله په جګړو اخته وي.
زه فکر کوم چې په بنیاد شهید داود خان که خودو چه شاهی نظام رنگ کو او بیاونشو کولی چه ده انتخاباتو نیتا ورطا کی او انتخاباتو کی و آغا شخصیتونه چه ده داود خان پا وقت جوندی و او دوی دیر عالی جناب شخصیتونه و ده افغانستان که آغوی ته وظایف سپاره لوه نو که دهشو چه جمهوریت دیر تین کی نو ما آغا زوانانو باندشته سره کودتا کرده و او دیر بی تجربه و آغی ته کار رو سپارل نو بنیاد دماغی زین خراب شد.
لیکوال او سیاسی شنون که علمگل سحر بیاوایی ده افغانان و خپلمنزی ستونزی او به اتفاقی ده شوروی زواکون و دیرغل لامل شوی.
نو یامل دماغ په نظر باندې زموږ خپل به اتفاق د افغانستان خلکو به اتفاق د جګړې د چالتو پیغه وخت وي هغه واکمن د خلکو دیموکراتیک ګوند داخلي ستونزې وي.
ښاغلی سحر د ورته پی خو د تکرار د مخنیوي لپاره د افغانانو په یووالي ټینګار کوي. د جدي شپږم هغه ورځ د چیل ډیرو افغانانو یې قرباني اخیستي او کډوالۍ ته یې اړ کړی دي. یو شمیر د هغه مهال ترخی خاطری بیانوی. محمد الله وایی هغه مهال لتکلن و چه د ژمی په یوه سړه شپه ناپیژان د خلک د دوی کور ته ورغلل او د پلار یې له ځان سره بوتلو. اوس چې له هغه مهال 2 کال اوښتی د خپل پلار په اړه معلومات نه لري او د پلار په اړه چې دی کوم تصویر په ذهن کې لري هغه د هماغه شپې تصویر دی.
او روسانو که کمونست زه هغې وخت کې وړوکي هم نه پوهېدم. زمونږ کور کې ټک ټک وشو او پلار مې ووتو. هغې نه بعد زما د پلار مړی او ژوند یو ورک دی او مونږ نه پوهېږو چې هغې ژوندی ده که مړی دی. نو زما پلار نه سیاسي فعالیت لري شته او نه کوم دولت کارمند و.
کفایت الله نبی خیل د افغانستان د حزب اسلامي ګوند بنسټ ایښودونکي محمد یونس خالص ورار دی. د هغو ورځو په اړه وایي چې دی د خپلې کورنۍ له ښځو او ماشومانو سره د تورخم له لارې خیبر پښتونخوا ته کډوال شو.
زه ډېر زیات وړوکی وم د همدې هجرت په دوران کې او وږی وم. په کور کې مور مې د الله وبخي هغې ته مې ژړل چې ما ته ډوډۍ راکړي ځکه په کور کې کشرې زه وم. مونږ په کور کې نه ډوډۍ وه چې راکړې وه او نه پیسې وې چې باندې نه مې اخیستې وه. نو د هغه دورې دغه حالت زما هیڅ وخت د یاد نه وځي.
پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل 9 دوام وکړ او بالاخره د جنوا د پریکړې له مخې د 1983 میلادي کال د اپریل میاشتې په 14 نېټه د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال د حیرتانو له لارې خپل ځواکونه له افغانستانه وایستل چې د بهیر 1 وخت ونیو. یعنې د 1990 میلادي کال د فبروري د میاشتې په 15 نېټه بشپړ شو. جنرال ګروموف د پخوانی شوروي اتحاد د پوځونو وروستی قمندان کله چې له افغانستان ووت نو د پولې په څنډه کې په خپلو شونډو کې څه وویل خو هیڅکله په تاریخ کې افشان نه شول. مورخین وایي ګروموف چې کله افغانستان پریښود نو ترخه موسکا یې په شونډو راغله، هغه موسکا چې د یوه مات جنرال په څیره کې راڅرګند شي.
او سم یو بهرنی مسئله د روسیې ولسمشر خبرداری ورکړ که د امنیتی تضمینونو غوښتنې ونه منل سي مسکو به پر بیلابیلو انتخابونو غور وکړي. مسکو پر ناټو غږ کړی چې د ختیځ پر لوري خپل پراخوالی ودروي او له اوکراین او ګرجستان سره له پوځي همکاري لاس واخلي. د ناټو چارواکي وایي د راتلونکې میاشتې په پیل کې به د دې سازمان شورا او روسي چارواکي غونډه وکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور تفصیل له صفي الله ستانکزینه.
په داسې حال کې چې د اوکراین په پولو کې د لسګونو زرو روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه کړکېچ زیات شوی، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که لویدیز د امنیتي ضمانتونو په اړه د موسکو غوښتنې پوره نه کړي په بیلابیلو انتخابونو غور کوي. موسکو د دې میاشتې په پیل کې د امنیتي سندونو مساوده وړاندې کړه او د ختیځ په لور د ناټو د پراختیا او د اوکراین او ګرجستان په څیر هیوادونو سره د دغه تړون د نظامي همکارۍ د پای ته رسولو غوښتونکی شو. ولادیمیر پوتین تېره اونۍ په خپل کلني خبري کنفرانس کې هم پر لویدیځ غږ وکړ چې د روسیې د امنیتي ضمانتونو غوښتنې سمدستي پوره کړي او د ناټو او اوکراین پر اړیکو یې خپله ناخوښي څرګنده کړه. هغه خبرداری ورکړ چې که لویدیځ د روسیې په لور د ده په خبره یرغلیز خوځښت ته دوام ورکړي، موسکو به مناسب ګام پورته کړي. د روسیې د ولسمشر خبرې یکشنبه د دغه هیواد له دولتي ټلویزیون خپرېدې. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې د موسکو غبرګون به څه وي پرته له دې چې توجیهات ورکړي وویل چې د موسکو ځواب مختلف کېدای شي او د روسیې د پوځي کارپوهانو وړاندیزونو پورې اړه لري چې ده ته ورکوي. امریکایي چارواکو که څه هم ظاهرا ویلي چې غواړي د روسیې پر غوښتنو خبرې وکړي، خو ځینو دغو چارواکو په شخصي ډول ویلي چې ځینې دغه غوښتنې غیر عملي او ناشونې دي او یا په بنسټیز ډول له غربي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. په هر صورت متحدو ایالتونو او متحدینو یې موافقه کړې چې راتلونکې میاشت له روسي چارواکو سره وګوري او د موسکو اندېښنې ورحل کړي. د ناټو د یو چارواکي له خولې ویل شوي چې د ناټو عمومي منشي یون ستولتنبرګ پریکړه کړې چې د جنوري په 12 د ناټو روسیې شورا غونډه وکړي او دا چې ناټو له روسیې سره په تماس کې ده. له بلې خوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ناټو وړاندیز تر غور لاندې دی او د چوکاټ او وخت له نظره وضاحت ته اړتیا لري. دا به په 2.5 کلونو کې د ناټو او روسیې د شورا لومړی غونډه وي. اوکراین او لویدیز ملاتړي روسیه تورنوي چې د اوکراین پولې ته نږدې 100,000 پوځیان د برید لپاره ځای پر ځای کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې ګواښ کړی چې روسیا به د کړکیچ د زیاتېدو په صورت کې له ناوړه پایلو سره مخ شي. روسیه ویلي دي چې د برید نیت نه لري. موسکو په 2014 کال کې د اوکراین ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره الحاق کړه او د اوکراین په ختیځ کې په جګړه کې د بلتون غوښتونکو ملاتړ کوي چې له امله یې تر 1,300 کسان وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت د سهشنبې په ورځ اعلان وکړ چې 10,000 پوځیان چې اوکراین ته نږدې یوه میاشتنۍ روزنه بشپړه کړه بیرته خپلو دایمي اډو ته د سنېدو په حال کې دي. د روسیې د دفاع وزارت په ارمنستان، د کریمیا د اشغال شوي ټاپو وزمې او د ګرجستان په جلا غوښتونکو جنوبي اوسیتیا او ابخازیا کې هم د ورته تمرینونو خبر ورکړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ یست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د پنشیر ګڼو اوسیدونکو تر بیګانه وخته د یو ځوان د وژل کېدو په غبرګون خپل اعتراض ته دوام ورکړ. په کندهار کې د شیعهګانو د یوه جومات ملا امام او درې نور لمونځ کوونکي د چړې په ګزارونو ټپیان شول. د حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي چې د نورین خصوصي ټلویزیون د امتیاز خاوند محمد عارف نوري ظاهراً د طالبانو لخوا په کابل کې نیول سوی. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ملي لوبډله نن د هند له لوبډلې سره مسابقه لري. د هغو 8 کسانو مړي چې هڅه یې کوله له مدیترانې سمندرګي تیر او ځانونه اروپا ته ورسوي د لیبیا په لویدیځ ساحل کې وموندل سول. د ایران قضایي چارواکو عیسوي بندیانو ته اجازه ورکړې چې د کرسمس د جشن په مناسبت له خپلو کورنیو سره لس ورځې تیرې کړي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر حزب الله ډلې تور ولګوه چې د یمن له حوثي یاغیانو سره پر سعودي عربستان د میزایلو په توغولو او د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې مرسته کوي. په پکتیا کې لا تاسو زیاتو بې وزلو نجونو او هلکانو ته په روان ژمي کې د وړیا زده کړو زمينه برابره شوې ده. په دې پروګرام کې هغو نجونو او هلکانو ته زده کړې ورکول کېږي چې د کورونو اقتصادي کمزوري دي. نور حل په یو راپور کې
په پکتیا کې څه د پاسه 800 بې وزله زده کوونکو نجونو او هلکانو لپاره په وړیا ډول د ژمنې زده کړو زمینه برابره شوې ده. دا ځل د زده کړو دا پروګرام د زمزم د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې جوړ کړی دی. د یاد ښوونیز مرکز مشر ناهید امید مشال راډیو ته وویل چې په ژمنیو برنامو کې زده کوونکو ته لیک لوست، انګریزي او نور ساینسي مضمونونه تدریسېږي.
اته سوه 12 زده کوونکي تر دا مهاله لرو چې لومړی ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې د 19 او ذکور پکې شامل دي. په تجارانو مغاګ دادی چې د هیواد بد اقتصادي وضعیت په کتو سره داسې نورې برنامه په لار واچي تر څو د هیواد ټول بچي له زده کړو برخمن سي.
دغه ښوونیز مرکز د کوونکو د تخوختي چې په وړیا ډول ورته د زده کړو زمينه برابره شوي، خو له چارواکو او شتمنو خلکو غواړي چې د ښوونیز فرصتونه ډیر کړي. زده کوونکو هنسلوایی په دې ښوونیز مرکز کې هغو نجونو او هلکانو ته د زده کړو زمينه برابره شوي چې د کورنیو اقتصادي کمزوري دی او نشي کولای د خار په نورو شخصي کورسونو کې ژمني پروګرامونه تعقیب کړي.
دغه شاګردان چې د 40 سره مخ دي او دغه مشتر سازان دي هغه په دشر کوي پراتن کې د هله چې دار کم کورسونه پلار واچي وړیا او نو لسوس کوم هم داخله ده چې متره کم وړیا ژمني کورسونه پلار واچي.
یو بل زده کوونکو اسماعیل وای دوی ته په دې خوانیز مرکز کې هغه مضمون نه تدریسیږي چې په خوانځي کې مشکل دی او سیستماتیک زده کړې ته اړتیا لري.
دل تر هغه دې مت مو ریاضی وای مو می پی جی او انګلیش راته وای لیکو لوست املا ده موږ دلته زده کړې کو دلته شاګردان راځي نیمه اقتصاد ډیر خراب یو نیمه لیکه دي هغه دلته راځي را وړیا کورس یو ته جوړ کړی ده او درس کې وای.
بلور ته د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دوی له ګڼو خصوصي ښوونیزو مرکزونو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي تر څو ډېرو زده کوونکو ته د ژمنیو زده کړو فرصت برابر شي. اوس مهال د پکتیا ولایت په کچه د شاوخوا 2,500 ښوونکو کمښت د کورونا له عمله قرنطین او په هیواد کې وروستي سیاسي تحولات هغه لاملونه و چې تیر ښوونیز کال کې د زده کوونکو درسي بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی و.
ستاسو له پیغامونو
دا بشری مرستی دا راستون کو تمیلون کو تمیو دا خوان پین چه دا مرستی باید دا کار پا مقابل کی توضیح شی یو خوان وطن که لگ آبادی پیدا شو او بیا خلق و مستاق خلق و تمو رسیدی دا وسانه شکل نقد و توضیح کول دا پتن یو سکی خوبو این امیلری
چې ورورګانه په پنځو میاشتو کې د دوو میاشتو معاش به نو خود را کوي موږ ته، مګر سل فیصد چیرې اجرا شول؟ په پنځو میاشتو کې د درو میاشتو معاش چې زور د اسد میاشتو معاش وو چې هغه د زاړه حکومت پر حساب موږ ته را کړل شو، مګر سس د حکومت په دوران کې و مامورینو ته صرف د دوو میاشتو معاش رسېدلی دی، نور بس هغه نور پاتې دي. هیڅ ولایت کې هم که اجرا شوي وي خو په زموږ په ولایت کې چې موږ یې نشو درته ویلی چې یو سرحدي ولایت دی نه دي اجرا شوي، نو زموږ پیغام دغه دی چې څه واوري او دغه زموږ ماشینه راته اجرا کړي.
دغه موږ مهاجر دلته پراته د دغه حاجي نجار په کارته کې زموږ غږ څوک نه اوري، دغسې د ماشي و بېښو د بده پاتې و یخته په خیمو کښې مو ژوند دی د کندهار د درې میاضې سره، نو دغه زموږ غږ دې د لوی مقام پورې ورسي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
افغانستان نن د کرکټ د 19 کلنو آسیایي جام مسابقو کې خپل دریمه لوبه له هند سره کوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي دغه لوبه د افغان لوبډلې لپاره ډیره مهمه ګڼل کیږي. نور حل په دې راپور کې.
افغان لوبډله نیمه پای لوبې ته د راوتلو په درشل کې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د 19 کلنو آسیا جام سیالیو کې افغانستان خپل دریمه برخلیک ټاکونکې لوبه له هندوستان سره ترسره کوي. د دې بورډ وایي فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل دا لوبه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده.
د افغانستان لپاره لوبه ډیره مهمه ده ځکه چې افغان لوبډله هڅه کوي چې له دې سیالیو مخکې پړاو سیالۍ ته لاره پیدا کړي، نو انشاءالله چې په بشپړ چمتووالي سره به د هند پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي. نو هر هغه لوبډله چې په دې لوبه کې بریا ترلاسه کړي ډیر چانس دی دې شته چې مخکې پړاو ته لار پیدا کړي.
افغانستان له دې وړاندې له اماراتو سره لوبه وکړه چې په زیات توپیر یې ورنه وګټله، خو مخکې له هغې بیا په خپله لومړني لوبه کې له پاکستان ماتې خوړلې وه. په یوې بله لوبه کې پاکستان هندوستان ته په دوو وکټو ماتې ورکړه او دوم پړاو ته یې تګ آسانه شو، خو هندوستان ته یې بیا لاره سخته کړه. اوس په ای ګروپ کې پاکستان په دوو بریاوو سره لومړی، هند په یوې ماتې ویوې بریا سره دویم، افغانستان په یوې ماتې ویوې بریا سره دریم او عربي متحده امارات په دوو ماتو سره څلورم ځای لري. په ورته وخت کې د کرکټ څارونکي بیا دې جام کې د افغانستان خو لوبو ته خوشبینه دي. کرکټ پو بادام احمد زئی
ډېر ښه وځلېدل، امیدواري همدا ده چې تر ډېره پورې دوی چې تېره ساله چې ښه ځلېدلي دي نو د لوړ مورال سره د هندوستان په وړاندې لوبېدلی سي. ویلې چې هندوستان هم تېره سیالي پاکستان ته وبایلله او موږ هم پاکستان ته سیالي بایللې ده، خو موږ بیا د متحده عرب اماراتو نه سیالي ګټلې ده.
د یادونه ده چې د دغه لوبو په بي ګروپ کې بیا تر اوسه بنګلادیش د دوو لوبو په ګټلو سره لومړی، سریلانکا دویم، نیپال دریم او کویت څلورم ځای لري. دغه سیالۍ د روانې ډسمبر میاشتې په 28 نېټه په عربي متحده اماراتو کې پیل شوې چې د همدې میاشتې تر 30 نېټې پورې به دوام وکړي. په یادو سیالیو کې اته آسیایي لوبډلې څلور څلور په دوو ګروپونو کې سره لوبېږي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي راډیو قدرمنو مینوالو او د رکوسو عزیزانو ګرانو اوریدونکو ته سلامونه او ښه هیلې وړاندې کوم. خوشاله یم چې ستاسو د دغه خبرونې وخت را رسیدلی او زه تای روشان ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله دغه پروګرام تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، موږ کوشش کوو چې په هر خبرونه کې ستاسو هر څومره زیات پیغامونه خپاره کړو او ستاسو څخه هم تل دا هیله کوو چې کوشش وکړی خپل پیغامونه هر څه لنډ او په بشپړه توګه موږ ته راولېږي. زموږ یو شمېر ګران اورېدونکي داسې فکر کوي چې د پیغام ثبتولو د ماشین شاته ښایي کوم څوک ناست وي او د دوی سره به خبرې وکړي، خو زموږ اکثر اورېدونکي په دې پوهیږي چې دغه صرف یو ماشین دی او ستاسې غږونه ثبتوي او وروسته بیا موږ دغه ثبت شوي پیغامونه رااخلو او خپرو یې. یعنی چې د دغه ماشین څنګ ته څوک نسته چې ستاسو سره خبرې وکړي، خو بیا هم زموږ ځینې اورېدونکي دا هڅه کوي چې د ماشین سره خبرې وکړي. مثلا دغه اورېدونکي نو ګرانو اوریدونکو، بیا هم ستاسو پاملرنه دې ته را اړوم چې دغه ماشین یوازې ستاسو پیغام ثبتوي او څوک ستاسو سره خبرې نه کوي، نو په دې هیله چې دغه ټکي ته پام ونیسئ د نن ورځې دغه خپرونه د تل په شان د هغو اورېدونکو په پیغامونو سره پیلوو چې ستاسو د ځینو پیدا شوي عزیزانو په هکله معلومات راکړي.
سلامونه اونۍ کې هلی روشان سی تا ته څوک چې اوري سل اشاریه پنځه هغوی ټولو ته کوم. زه پر هېڅ پسرلی یم در سره د تلیفون په کرښه دا پیام درته پرېږدم. ما یو ماشوم پیدا کړی دی ګونګی دی په ژبه باندې او سره ویښتان دي شنې سترګې دي او ادرس نه دی معلوم چې څوک دی او د چا زوی دی. او که څوک په اړه معلومات لري نو په دغه شمیرو دې ما ته تلیفون وکړي او زه به خپل ماشوم ورته د مسلمانۍ د دغه نه ورکړم په لاس کې. زما شمیرې د موبایل دا دی 0822 شپږ شپږ نه نه 0. شمیره بیا وایم 0822 شپږ شپږ نه نه 0. روشن شمیره هم درته وایم 0 9 8 3 4 3 0 0 0. یعنی 0 9 8 3 3 0 0. او دغه پیام را ته بیا بیا خپور کړو شان صاحب. تاسو نه ډیره ډیره مننه چې زموږ پیامونه خپروي. الله په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آزادی راځي ټول امکان او دغه سلامونه کوم په دې کې چې جوړ راو خوش خوشاله بي. نو تم موږ یو الک پیدا کړ دي چې په زړه سکال دی چې سره یو نه یم دي. نو دا د لشکرګان د کندهار راغلي دي کچېړي کلیواز ما ځغاو نه څو خوشاله دي بوز ما څه دغه ټول څه نه راړي کوي سي پر و سي پر پیزا دوا یو د پیزا او دوا شمیره زرګا سي پر اویا د پیزوس دوا د پیزا سوا دوا اویا.
بلی السلام علیکم. د ازادی راډیو ټول درنور د نوښت سلام علیکم. له نوې کوم ته هیله ده چې شبات زه محمد کریم حکیاری ما د کندهار ولایت څخه د چمو جو ماشوم پیدا کړی دی تقریبا یو کال وخت کیږي چې دی وایي چې یو کال کیږي زوړ څو یم انسان څه دې تکې کوم لري خپل نوم نس یاد ولې کله کله نوم یاد کړم نوم لري ولا دی هغه کسان چې واړي د ماشوم د لاس کې زه خپل شمیره ورته اعلان کما ستاره یا څلور سو اته چاته ویش شپږ کته یم سپر و سپر اته د لوړ سلور سلور د دوا د اته د دغه شش پټ پټ شپږ ما څخه ماته وینځي. ازادي رادیو د خدای په امان.
قدر مون اوریدونکو دا وستاسې هغه پیغامونه چې د زنه پیدا سوي کسانو په حق لري معلومات راکاوه. اوس په هم راسو هغه پیغامونه به په ګر سره وورو چې تاسې د ورکو سوي دوستانو خپلوانو په اړه کې دي.
سلامونه د ازادي رادیو ټول خوګو مینوالو خاص زنګړي سلامونه درته کوم په دې هله ټول خواګرا تر کروغه سي د صحت جامع مو پرتنوي سرتاج ننګرهارې در سره ګډونواله مال ننګرهار ولایت نه ما دا چې له سمو د مخ کې فقط یو ځمشت یو لسر ذکیږي چې د سمي الله په نوم باندې ورکوټه مشمله ننګرهار ولایت نه او بیا د کامیول سوالینا نادرک شوی دی په تنې ټوري جامع دی او په پوی یا چپړی پټانم نشته دی. که هر چاته معلومات وینو د زړه همدردی او د ورورولې در سره په دغه دوش مارو باندې اړیکو نیسی. شمارې دی 0 9 9 0 0 1. بل شماره ورته اتصالات وای ما 0 9 8 8 5 5 0 0. شماری ورته بیا تکرار او ما 0 9 0 0 0 1. اتصالات شماره ورته وایم 0 9 8 8 5 5 0 0. په دې هیله چې پیغام مې نشر کې بس تاسو د ژوندې ستې کور مو ودان الله مو عزت وکړه. خو وخت الله پمن.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پکار زواک د هلمند او شیرو لسوالی څخه د ازادې راډیو تعقیبونکو او همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. یو دوست مې چې په نامه باندې لال محمد دی، چې تقریبا څو کلونه کېږي چې مدرکه شوی دی، که هر مسلمان ورور په اړه معلومات مې ولري نو زموږ سره دې پر دغه شمېره اړیکه ټینګې کړي، خپله جایزه دې ترلاسه کړي. زما د ټلیفون او واټساپ شمېره 0 3 4 1 0 8 شمېره ځلې بیا 0 3 4 1 0 8. خدای په امان.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو ټولو ګلابونو ورځونکو سلامونه او مینه وړاندې کوم. همدغه وخت مو په خیر، او یو خاص سلام طاهر روشن سے محترم تاسو ته وایم. زه اکثر خوستایم د ګلابونو خوست ولایت څخه د ورکشو عزیزانو پروګرام ته دغه پیغام ست کوم. زما یو ورکشو دوست په نوم د حبیب د پلار نوم محمد جواد دی، د غوښتل چې ترکیه هیواد ته په قاچاق لاړ شي. ورسته تماس یې له نیمروز ولایت څخه خپلې کورنۍ سره نیولی دی، خو دا څلور کاله کېږي پاک لیل معلومات نشته. که هر چېرته پاک له معلومات یې په دې شماره موږ سره اړیکه ونیسئ. دوه شمارې وایم. لومړی MTN شماره 0 2 5 1 8 1 8 1.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. و ازادی رادیو ته دا پیغام پیښدم چې زما یو زوی دی په نامه د نسبت الله نصرت، چې تقریبا پرولیم کال کې لوڅوي دی، د کندهار د ولایت د جریده ولسوالۍ د ناجی د کلی دی. عمر یې تقریبا 39 کال دی. نشانیه دا دی په تنه ګرځې دی، په رنگ ته نمرنګ دی، د لاسو او د پښو خپلې چې دی هغه کښنه کې دی، او د لاسو ګوتې لنډ لنډ ګوتې دی، او پر مخ باندې د کالدانې تپ دی، یعنی پر یو د دوو برخو ګانو باندې د کالدانې تپ دی. څه سړی ورته ځیر شي ورته وګوري نو د کالدانې تپ معلومیږي. د دیني علم زده کوونکی دی، یعنی طالب دی، سبقان وایي، او ډیر چالاک او بیدار هلک دی. هر مسلمان ورور که په حق له معلومات لري پر دغه څلورو شمېرې دی مصر تماس ونیسي. بیسیم 0 1 0 1 1 3 5 6. سلام 0 1 4 5 1 1 1 4 2 9. اتصالات 0 1 8 2 5 9 2 4 2 5. اریبا 0 2 5 1 5 9 5 8 2 2. والسلام په احترام د ازادي رادیو څخه مننه چې موږ پیغام نشري.
زموږ یو اوریدونکی په دری ژبه موږ ته یو پیغام را لېږلې دی، او غوښتنه کړې ده چې دغه پیغام ورته خپور کړو. دا پیغام به دا ځل خپور کړو، خو موږ د دری ژبې د پیغامونو لپاره ځانګړې خپرونه لرو. نو په راتلونکي کې دې زموږ ګران اوریدونکي خپل د دری ژبې پیغامونه د دری ژبې په سیستم کې ثبت کړي. مننه.
سلام علیکم عزیز محترم. از ولایت سریپول میشوم، ولسوالی سنگچارک، قره فرشقان. یک گمشده دارم، نامش الالدین است، سندش 16 ساله است. 1.5 سال می شود خبرش نداریم، حوالش نداریم، گم است، نادرک. شماره تلفن 0704198265. این شماره تلفنی من ماست. پدرش محمد اسکر نام دارد، ولایت من سریپول، ولسوالی سنگچارک، منطقه فرشقان. الالدین نام داره، 1.5 سال می شود گم است، از خود فرشقان گم شده، از شهر سنگچارک.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وخت په خیر زه جاوید افغانم موږ یو ورک دوست چې د شرافالدین په نامه د شاوخوا دولس ورځې کېږي چې ناغره خدیار مسلمان ورور ته که درک کړي د شرافالدین په نامه د سردار زوی دي او د هلمند ولایت ورجي ولسوالۍ د قاسم بازار سیمې ناغره خدي زما سره د ټلیفون په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي د اسلامي همدردۍ له مخې صفر اویا اتیا اته شپېته دلوېشت پنځه شمېره یې زر بیا هم صفر اووه صفر اته صفر شپږ اته څلور نه پنځه خدای پامان.
السلام علیکم، زه کوچی خان خبرې کوم د پاکستان د خیبر ایجنسی جمرود نه. زمونږ یو کس ورک شوی ده، نومېږي پالکو، مشهور ده. که هر مسلمان ته پته وي په دغه نمبر دې ما ته زنګ ووایي. لږ اعصابونه کمزوری ده. صفر درې سوه پنځه څلوېښت یو سوه یو نوي یو څلوېښت شپږ نوي دویم نمبر مې صفر درې سوه درې دېرش وو شپږ اویا پنځه اته نه سوه نهه دېرش دا پلار به مې وغږېږي. ها بچی ورک دی، نوم یې مخراجان خو باکو مشهور دی، تقریباً شپږ کاله وروسته ورک دی. که هر چا ته چا سره وي او چا لیدلی وي بس په دې لمبر دې پته ولګېږي. لا مو ډېر غمجن دی، ډېر څه خفه دی.
سلامونه اونې کې له احترامه د افم ټولو قدرمنو کارکونکو اردن ته قدرمنو هیوادوالو څنګه زاګل 6.5 افم پر صفاور ټو ته ځنګل سلام علیکم. نیک تر غل محبت الله محبت خبر کوم د کابل ولایت د سعود الرسولنا زرولی ولاد خان محمد د کابل ولایت د کمپنی بازار څخه نادر کسر د چار روټ ته پته او ادرس یې ورته ماته د پدیش مې باندې زنګ وه او د زرولی کورنۍ وای چار چاته زوی رو رحمت اوس پاره پنځه زره ډالر جایزه هم تحفه کې ورکوي. صاحب ما د اړیکې شمیره د درې شمیرې ته سوال ماته په دې غبان زنګ وای او چاته کا ادرس او په خپته لري ماته زنګ وای. ما د اړیکې شمیره ده 0700 711 550. بل شمیره مې ده ان کې ان 0 2 3 9 8 5 5 5. بل شمیره 0 2 9 4 5 1 5 5. مننه کوم ځوانده دی وی ازادي راډیو مشرتابانو ډیره مننه کوم چې داسې برنامه جوړ کړی دی او د ورکو عزیزانو لپاره بس مننه. ځان دې دوی خو وخت خدای په مانو د خبرونو خو نسیم کې شوی.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو سلامونه په دې هیله چې راکو جوړ به زما یو رښتینې نه عبدالمجید راکړی د 15 کال او عمر یې د تلور کار کې شوکت د هلمند ولایت نه دلیل ټول سوالې دی. نو که چېرې به زما ځخ خپل دی نو باید چې دی راشي د لمن ته په سرګردان. السلام
السلام علیکم وروره کتا ته د برنامې ټول مینوال ته خوشاله افغان مده ننګرهار ولایت نیما وروره پیغام سب کوم دغه د زما یو کاکا دی د خمباشا په نامه ورک شوی دی. کارته ته په دکل معلومات یې ما سره د اسلامي درځي په وجه په دا شمیرو اړیکه ونیسي. اتصالات شماره مې دا 0 28 2 28 2 29 او 2 اریبا شماره مې د 0 2 29 6 6 2 اتصالات شماره بیا وایم 0 8 8 2 8 9 9. اریبا شماره مې 0 9 6 6 0 6 3. په دې سره ما پیغام نشر کې خو په من.
السلام علیکم، کیفیلیا او احترامات ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زما یو ورور کتی د هغه وخت څخه نظره کوي مشترکه کنه چې د طالبانو د تیر دوره د محمود عمر اخوند دوره دوران یو دو په حال کې ولا نو بیا د مشترکه را دي طاقت سره و اوس نو حال چې د افغانستان کنټرول طالبان په لاس کې رالی نو دا عکس پرمیت یا فیسبوک فوټو سوو نو بیا موږ ته په ډیر نه وخت سره ورسی خو خیر دولانه او منکې نو وڅاره له پلاس رانلې نو زه به نشانې تکرار کوم. دا دغه بیا که هر مسلمان ورور ته پته و نه په کدی په دې لمبر دا ځنګ وي زه خپل لمبر تکرار کوم. نو په عمر درڅه یو چې څلو څلو کلون عمر لري نو دغه حساب وای کار نه کیل په دا دغه کې سره لیکلو چې اساسي سیستم کار نه کی نو د په راستاورې ځکه د پز اړخ ته د تندې پر خوا او د بلخو پر خوا لري لیکسته په دې پر ما به باندې څه تر دا سربېره
مابین باندې یو کوچنی داغ شته او دا د بریتو په مابین کښې د پزې سیده ته بیا د شین د خولې خوا ته د سیده نری لکه بیش لري د بیښتان یو طرف بل طرف ته داسې وي لکه پوس چې معلومېږي. نو په دې هیله چې د چا سره معلومات وي زموږ سره دې په دې نمبر شریک کړي 0 50 15 19 900. والسلام خدای سپارونه. السلام علیکم.
سلامونه ونی کیلی د ازادي رادیو د ورکو ځان ټول پروګرام ته کوم. زه جام پر یادی د زمن ولایت ته اوسېدونکی زمن ولایت ته پیغام پرې ځم. زموږ یو دوست ورک دی چې د یا په نوم دی د شرګل اکا عزیز نسواری کالی په تانې څلور میاشت کېږي چې د خپل کور نه درک سوی دی. هر مسلمان ورو ده کې په اړه معلومات پی ایم د خپل ځای غوړي زما سره په دغه شمیرو اړیکه ونیسي. بي سي شمیره ده 0 5 2 3 2 0 5 2. اتصالات شمیره ده 0 3 1 6 9 8. بیا په پای کښې 15. روشن شمیره ده 0 9 1 10 4.
سلام علیکم. د ازادۍ و کارکوونکو ته سلام وایم. بعد سلام د عزت الله په نامه د غوث محمد اکا زوی چې د نوزاد ولسوالۍ دی. شپږ میاشتې کېږي چې زموږ سره نادرکه دی که څو کال لري و دغه لمبر ته دې زنګ ووهي 0202 15 0825. دغه شماره ده و دغه شمارې ته دې زنګ ووهي.
سلام او مینه احترامات د ازادۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو. باور یم ښایسته خوست ولایت نه. دغه درې کاله کېږي نصرالدین چې ورور او ملګری مې د امیر خان زوی ورک شوی دی. که کوم چا ته په هکله معلومات وي په دغه موبایل شمارو ما اړیکه ونیسئ 0 6 6 4 6 6 6. او روشن شماره 0 9 0 9 5 9 5. او د اتصالات شماره ده 0 3 0 9 5 9 5. د شمارو تکرار د MTN 0 5 6 6 6 6. او 0 10 9 5 9 5. او د روشن شماره ده 0 9 9 5 9 5.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت مشار هلمند ولایت د مرزی ولسوالۍ څخه درته پیغام پرېږدم. زما پیغام دا دی زما ورور محمد شاه په نامه دا وکاله کېږي چې د کور نه درکه سوی دي. کور کښې هم ځوان دی 15 کاله عمر لري او هر څوک محمد شاه په اړه معلومات نو د ازادۍ څخه دا هیله لرم چې زما پیغام په وار وار نشر کړي تر څو زموږ مشکل حل شي. شمېرې په لور باندې 0 5 4 5 9 2. شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 5 4 5 9 2. نور مخ نه نیسم. السلام علیکم.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته. زما یو ورور دی چې نوم یې دی شمس الله. تقریبا 1 کال و 4 میاشتې وخت کېږي چې خپل د کوره څه نادرکه سوی دی. د هلمند ولایت د کچکي ولسوالۍ د زنداور د سیمو اوسېدونکي یم. فعلا اوس په ګریش په ناصره کښې اوسېږو. نو د ناصره څه نادرکه سوی دی بیا چا معلومات نه د شمس الله په حق نه موږ ته را کړی نه د خپله معلومات را کړی. نو هر مسلمان ورور ته چې معلومات یې د شمس الله په حقله که په ایران کښې که دلیا په افغانستان کښې که بل ځای که په هلمند کښې هر ځای چې معلومات یې د مرګ او د ژوند خامخا دې زموږ سره په دغه شمېره تماس ونیسي. د ټلیفون شمېره ده 0 5 0 5 9 2 8 5 2 2. ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 5 0 5 2 9 5 8 2. د ازادۍ راډیو ته جهان مننه او زما پیغام خامخا نشر. السلام علیکم. خدای تم
زه جنت کول د کندهار ولایت څخه خبره کوم. د امان ولسوالۍ څخه زما ورور محمد سلیم چې درې میاشتې کېږي د خپله کوره څخه نادرکه سوی دي د اسادي ناروغۍ له کبله څخه. محمد سلیم د محمد نن زوی د کندهار ولایت ته د امان ولسوالۍ د مانجې د کلي دي. هر مسلمان ورور کښې په اړه معلومات لري دغه شمیرې ته چې زنګ ووهي 0 اویا 8 500 اویا 4 1 جوش دوهمه شپاره 0 اویا 8 9 اتیا 3 1 2 5 شمیره یو ځل بیا 0 اویا 8 500 اویا 4 1 جوش دوهمه شپاره 0 اویا 8 اتیا 3 1 2 5 وسلام.
ګرانو دوستانو، د نن ورځې پروګرام د همدې ورستي پیغام په خپرېدو سره پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته راولېږئ، موږ یې هرو مرو درته خپرو. تر راتلونکي خپرونې پورې ستاسو د حضور څخه اجازه غواړم. تاسو ته بشپړ روغتیا او آرام ژوند غواړم. مخته مو شه.
ګرانو دوستانو، محترمو اورېدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243481. یو ورې بیا وایم 0000243481. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420211 یاو 5.